یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسئ. نن د 2019 میلادي کال د جنوري اوله ورځ ده. د نوي کال میلادي کال ورځ ده. تاسو ټول ته د نوي کال مبارکي وایو. د ازادي راډیو د دغه کال د اولې ورځې نن خبری خبرونه لرو چې تر په دغه خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي خبری مطالب وړاندې کوو. نن د سه شنبه ورځ ده. د جدي د مرغومی ایوله سمانی ته د 1309 هجری لمریز کال. فریبا ظاهر اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادعا کوي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان وزېږي. او د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی چې واشنگټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو نوی غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو قمندان مل پاسوال محمد وای سمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سید آباد په ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 45 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ښاغلي سمیمی په وینا په وژل سوي کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په دې قمندانانو کې انجینر حیات په نامه باندې چې عموما پر دې شهرا باندې د چریکې حملې کولې، دا پکښې کې د بین تللی دي ملا محمود، ملا جبار، اقبال او مولوی هاشم په نامه باندې. دا د بین تللي چې دا سرګوپان او قمندانان د دغه 45 نفرو وه.
د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې چې له پرون راهیسې پیل سوي دي، د وسلوالو طالبانو یو شمېر پټنځایونه هم له منځه وړل سوي دي. نوموړي وویل په سیمه کې د غلو یوه ډله هم ځپلې ده. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو او دوی ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سرپل کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان وژل سوی دی. په دې ولایت کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې یاد سي د سه شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل، وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا نښتو تر سهاره دوام درلود چې پکښې په دې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان خلیل خان د څلورو نورو سرتېرو سره وژل سوی او درې تنه ملګري یې ټپیان سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی بیا په سیاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي، چې له دې جملې به یې په همدې ورځ 3,228 ماشومان په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د نړۍ ګڼ ښارونه نه یوازې په لویو او کوچنیو مراسمو د نوي میلادي کال هرکلی کوي، بلکې په دې ورځ خپلو نویو او وړو استوګنو ته هم شرخ لاست وایي. یونیسف اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به 10,000 ماشومان په هند، 15,000 په پاکستان او 8,400 په بنګلاديش کې نړۍ ته راسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیا او بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي. زموږ خلاصې د راډیو اوري. د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی چې واشنگټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړې عملی نه کړي او پر دې هیواد بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جونګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پیل په مناسبت په یو خبر سوي بیان کې کړې ده. نوموړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وسوې او رغونکي نظریات تبادله شول. کیم جونګ اون ویلي چمتو دی چې هر وخت د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بله لیدنه وکړي. نوموړي له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو ځنډ وغځوي. د اوکرين د ولسمشري لپاره انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسمان پیل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ میاشتې تر 19 پورې دوام وکړي. د اوکرين د ولسمشري انتخابات په 2019 کال د مارچ په 10 تر سره شي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو تر اوسه رسمان نه دی اعلان کړی چې ځان دغه انتخاباتو ته کاندیدوي، خو ډیر د دې تمه کوي چې هغه به د ولسمشري د دوهمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پروشینکو د ولسمشري د 2014 کال په انتخاباتو کې په سلو کې 45 رایې ګټلې وې. او د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال دته جنایي دوسیه هم پرانیزي، دی به د صدارت لپاره له بیا ټاکنې لاس وانخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو دې رسمن په فساد تورن سي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسمن تورن سي، دی بیا هم کولی سي په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه، څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ته تاسیس موږ خبرونه د سار د و بجو څخه د ماښام تر و بجو پوري په پښتو دری اوریدلای سي. د خبرونه کې اوریدونکو پر دې خبرې کوو چې د طالبانو او د ایران ترمنځ د مذاکرو د رپورټونو په اړه نوی کوم پرمختګونه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو د استازو سره خبرې شوي دي. د کابل په دې اړه کوم عکسالعمل چې څرګند کړی دی هغه دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې باید افغانانو په مشرۍ وي او د سیمه ییزو هلو ځلو یوه برخه وي. نور پرمختګونه په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې درسره شریکوو. تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې نن د نوي کال په ورځ به په افغانستان کې 3,220 نوي کوچنیان پیدا شي. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت ته د کتنې په ترڅ کې موږ بلخ ته تللي یو او په بلخ کې مو د هغو کوچنیانو په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې هغوی په سړکونو باندې کار کوي یا شاقه کارونه کوي او مجبور دي چې د خپلو کورنیو مالي مرسته وکړي. له هلمند به په رپورټ کې واورئ چې په هغو سیمو کې چې حتی د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابرېږي.
برعلاوه دینه چې هغه ساحې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه ساحې چې په غیر امنیتي ساحو کې دي، هغه افغانان دي باید هغو ته هم خدمات د معرف وړاندې شي.
په دې خبرونه کې مو ډیر وخت د روغتیا پروګرام ته ځانګړی کړی دی، نو د دې ټولو د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو له خبرونو څخه اوریدلی دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قسمی په وروستیو کې وویل چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو استازو او د ایران ترمنځ دوی د یکشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو او د ایران د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. دې مسلې ته مخکې د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني په سفر کې چې کابل ته تللی وو اشاره سوی وو تایید کړی و چې تهران له طالبانو سره خبرې کړې دي. شمخانی ویلي و چې دا مذاکرې به دوام پیدا کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ هیوادونه باید ورته واضح کړي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوازینۍ لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د افغانستان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د سولې لپاره هره مذاکره باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. زما همکار اکرام الله کرام په همدې مسله باندې نو یو پرمختګونه تکتنه کړې ده. اکرام تر دغه غړې پر دې مسله کار کاونو ډېر جزئیات ماته هم نه دي معلوم. اکرام مهرباني.
ډیر زیات مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان جری ریاست وای په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنه د هغه سیمایزو حادثو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابرېږي. د اجرایي ریاست مرستيال وای فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغان سولې پاړه سیمایز اجماع د قوی کېدو په حال کې د افغان حکومت د ټولو هغو هلو ځلو هرکلی کوي چې لمخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هڅول کیږي.
د افغان ټول په اړه خوشبختانه سیمه ایز اجماع لا د لا قوی کیدو په حال کې ده. ایران هم باندې تړاو باندې خپل هڅې ذکرې دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کیږي هغه د حکومت سره شریکي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ له دغو هڅو هرکلی کوو.
خاغلی خوزون وایي په دې برخه کې تهران وخت په وخت له کابل سره خپل وروستي پرمختګونه شریکوي. دی وایي افغان حکومت هیله مندي لري چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبتې پایلې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي تېره ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غلیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان او سیمې ته د سولې او امن د یادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. له دې مخکې کابل ته تیره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. په وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي. په ابوظبي کې د افغان سولې په اړه ناست او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیه کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانخیسته. اوس پوښتنه دا ده چې ولې افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانخیسته او د ایران هلې ځلې د هرکلي وړ بولي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وایي دواړه ناستې توپیر لري. نوموړی وایي د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې په اړه یوازې نظریات شریکېدل خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هڅول کیږي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په جده کې هم د افغان سولې په اړه ناسته ترسره شي. سره له دې چې دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د ایران او طالب استازو ناستې ته خوشبینه دي او وایي چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي دغه فرصت سمه ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی نن ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه ښکاره شول چې دوی برلاسي دي په طالبانو کې هم کومې وسلې چې نیول شوي وي هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علني کوي د دې معنا ورکوي چې دوی د افغانستان کې د یوې سولې راوستو دپاره خصوصا د اجماع دپاره چې منطقوي اجماع جوړېږي د دې دپاره ښه خبر دی او دا د سولې دپاره زه فکر کوم یو ضروري کار و چې وشو.
خغلی مجیدی وایي که څه هم له دغه ډول ناسو به ګاونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي خو نوموړی وایي اوس د افغان حکومت په ښه مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي د دغه ډول اړیکو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. بلې فرشته
مننه اکرامه مفصل معلومات دی راټول کړی و امتاله انتظار خادم صاحب سره خبرې کړې دي. اوریدونکو انتظار خادم صاحب په کابل کې د سیاسي چارو پیژندل سوی کتونکو دی. پر همدغه مسله به اکرامه ستاسو راکوم و اورونو خبرو ته به دوام ورکو.
د دوبی په کانفرنس کې د امریکا حکومت د خلیزات په واسطه باندې او بیا سعودین او د عربي اماراتو چارواکو د افغانستان حکومت ته ویلي چې تاسو خپل هیئت راولېږئ د مذاکرې لپاره او هلته به طالبان او د افغانستان مذاکره کوونکي سره وګوري. مګر طالبانو له دوی خلکو سره ولیدل. د افغانستان حکومت له سعودي عربان، سعودي عربستان او د دوبۍ له هېواد او بین وخت له خلیزاده په دې باندې ماڼېجن شو چې تاسو له طالبانو سره او طالبان د رهبرۍ سره دا خبره نو تضمین کړي او موږ وغوښتو زموږ پرستیج او حیثیت ته مصادمه ورسوله. شمخانی افغانستان تر هغې تېرونۍ او د ښاغلي محب سره یې ولیدل او هغوی ډاډ ورکړی دی چې موږ نه یوازې دا چې طالبانو سره اړیکې لرو بلکې په راتلونکي کې موږ نه غواړو چې د سعودیانو غوندې تاسې بیا خجالت کو یا حد اقل داسې وعدې درته درکړو چې په هغې کې ستاسې د حیثیت مسله مطرح وي. نو کله که د ایران سره افغان طالبان کینی او سره خبرې اترې کوي او مبحث هم د افغانستان راتلونکي سوله وي او په یوه وخت کې هغه کرکنډۍ او خنډونه له مخې لدې کول وي یا سوی تفاهمات له مخې لدې کول وي چې د سولې خنډ ګرځي نو فکر کوم چې افغان حکومت لکه څنګه چې دریس خودلې دی باید ورته خوشبینه اوسي، د افغانستان ملت ورته خوشبینه اوسي او دغه فرصت په هیڅ باندې وګڼي پر دغه باندې نور هم تمرکز وکړي او د حقيقي واقعي مذاکرې لپاره لار هواري.
خو یو شمېر خلک خادم سي فکر کوي چې ګوندي هیوادونه او د وسلوال طالبانو ترمنځ اړیکې تر ډیره د ګوندي هیوادونو په ګټه دي نه د افغانستان.
فکر کوم چې د دې په انګلیسي کې یا سیاسي سلاکو د پرنایا وي. پرنایا هغه حالت ته وایي چې په هر صحیح خبره باندې سره یوازې شک او ځان او تردید په هیڅ باندې ورته ګوري. راځي هغه د شک دود او کلتور لمنځ یوسو. موږ په نوې افغانستان کې ژوند وکړو. هر هغه ناکامۍ پدې چې د سیمې وادونه افغانستان په وړاندې باندې کړې دي هغه تاریخ لزان سره ثبت کړې دي. ولې په راتلونکي کې خوښیار ملتونه له ستونزو او له چالشونو استفاده کوي تر فرصت په هیڅ باندې ګڼي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره د اکرام لا اکرام مرکار وې چې په افغانستان کې د سولې پر هڅو او په دغه هڅو کې د سیمه د هیوادونو پر همکاریو خبرې کولې. تاسو دا ټول مطالب زموږ پر پاڼه باندې کتلای شئ ازادي رادیو ټکی کا. اوس به ورسو زموږ همکار ابراهیم صافی د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دولتي ادارو او متشبثو ارګانونو ته به اجازه ورنکړي چې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د فعالیتونو مخه ډپ کړي. کاغلی غنی تیر ورځ د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خوني له مسولینو سره په لیدنه کې ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د بودیجې په لګښت کې باید د خزو تولیدي فعالیتونو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي ولسمشر ټینګار کړی چې دولتي ادارې دې خپل د اړتیا وړ مواد د متشبثو خزو له تولیداتو واخلي خو په دې شرط چې دغه تولیدات معیاري وي. اعلامیه دا هم وایي چې ولسمشر ویلي د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د دایمي کېدلو لپاره به هم اقدام وشي. د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې د پستې 40 هکتار ځنګل جوړ شو. د کرنې او مالداري وزارت د طبیعي سرچینو ریاست وایي دا ځنګل د سلور وایداتي پروژو په مرسته د تالوقان په نيزه کوتل سیمه کې جوړ شوی دی. د دغه ریاست رئیس محمد رفیق قاضی زاده د دې کار هدفونه د ځنګلونو رغونه او د پستې د حاصلاتو لوړول خودلې دي. دی وایي چې دوی په بادغیس او سمنګان ولایت کې هم ورته پروګرامونه تر لاس لاندې لري. پسته په افغانستان کې د خو عاید لرونکو محصولاتو څخه شمیرل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلووي بوري قزاقي وړه 1440 افغانۍ، یو 50 کیلووي بوري بوره 1140 افغانۍ، یو درې نیمانه بوري وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 560 دیرش افغانۍ بدلیږي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه اورئ. که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. هلته زموږ خبرونه لایف خبرې تاسو اورېدلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام. یو نړیواله مسله راخلو د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر کیم جونګ اون خبرداری ورکړی چې که امریکا له دوی سره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او که چیرې امریکا پر پیونګیانګ فشار زیات کړي دوی به بله لاره غوره کړي. زما همکار نوریاس نوري دغه مسلې ته کتنه کړې ده. نوري صاحب، اول خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په دې خبرداري کې څه ویل سوي دي چې پینګیانګ مجبور سوی چې داسې عکس العمل څرګند کړي؟
بلې فرشته جانې، د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دې خبرداري کې ویلي چې هیواد به یو نوې تګلاره خپله کړي که د امریکا متحده ایالات خپل هغه ژمنې چې د نړۍ په مخ کې له دې هیواد سره کړي عملي نه کړي او د کوریا په وړاندې فشارونه او بندیزونه لګولو ته دوام ورکړي. د نوي کال په مناسبت هغه پیغام کې چې نن د هیواد رسنیو خبر کړی کيم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د تاریخي کتنې چې په سنگاپور کې وشوه ستاینه کړې. په دې کتنې کې دواړو مشرانو ویلو چې ګټورې خبرې درلودې او رغند نظریات سره تبادله کړل. کيم ویلي چې په راتلونکي کې هر وخت بیا هم له ترامپ سره بلې کتنې ته آماده دی. د شمالي کوریا مشر دغه راز پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې له جنوبي کوریا سره پوځي تمرینونه ودروي. هغه ویلي متحده ایالات تل خپلې ژمنې ماتوي او په یو اړخیز ډول له موږ په مشخصو غوښتنو سره زموږ د صبر او زغم په اړه ناسم قضاوت کوي او بندیزونو او فشارونو ته دوام ورکوي. کیمپ او ترامپ د جون د میاشتې په کتنه کې په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاک وي د یو لړ مسایلو په اړه موافقه کړې وه، خو له هغې وروسته فرشته جان په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ لیدل کېږي.
مړی نویس، تاسې اشاره وکړه د کیم او د ترامپ دغه پخواني تګ راتګ ته. کیم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته یو لیک هم استولی و او له جنوبي کوریا سره یې ویلي و چې دوی غواړي په نوي کال کې خبرې ورسره وکړي. په دغو لیکونو کې څه ویلي دي؟ نور جزئیات
د جنوبی کوریا چوسن ایلبو ورځپاڼې پرون د دسمبر په 1 خبر ورکړل چې د شمالي کوریا مشر ولسمشر ترامپ ته د یوه لیک په بڼه یو پیغام استولی چې محتوا یې تر ډیره د روغې جوړې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جین دفتر هم تایید کړی چې کیم سول ته یو لیک استولی او غوښتنه ترې کړې چې په 2019 کال کې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د پاکولو لپاره د دواړو کوریاو ترمنځ نورې خبرې اترې ترسره شي. تیر کال د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت وینا کې اعلان وکړ چې غواړي له واشنگتن او سول سره نوي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړي، چې په نتیجه کې د لمون سره درې ځلې غونډې درلودې او له ولسمشر ترامپ سره هم تاریخي غونډه درلوده چې په سنگاپور کې تیر کال په جون کې وشوه. کیم دغه راز په 2018 کال کې درې ځلې د چین له ولسمشر چې په سیمه کې یو بل لوبغاړی دی شي جن پینګ سره هم کتلی و.
مننه نوریاس نوری اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوری لند تحلیلي مطلب واروید. خبرونه ته ادامه ورکو.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له وسلوالو سره یو توافق سوی د هغه په اساس په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر واکمنۍ لاندې دي کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابرېږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایبه نور جزئیات وړاندې کړي.
ولی تورن جنرال محمد یاسین چې تازه له مرکز کابل څخه هلمند ته رسون سوی دی وایي د 1400 مریض کال لپاره د بیرغونی په پروژو کې تر ټولو ډیر پاملرنه د دې ولایت معرفت کیږي او هغه شونځوی ته به ودانې جوړی وي چې یا نه درلودي او یا هم د تیرو دروي کلونو د سختو جنگونو او نامنی لامل نړیدلې دي. هغه چې د همدې موخې لپاره د خپلو یوولو سرویسانو سره کابل ته تللی وو، تر رسنیدلو وروسته رسنیو ته وویل د معرف او بیرغونی په برخه کې د شاوخوا 15 وزارتونو څخه ژمنې ترلاسه کړې دي او هغو ته یې خپلې طرحې هم سپارلې دي.
د هلمند ولایت او د معرف ریاست په ګډه تصمیم ونیو چې بر علاوه دې نه چې هغه ساحې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه ساحې چې په غیر امنیتي ساحو کې دي، هغه افغانان دي باید هغو ته هم خدمات د معرف وړاندې شي. چې په همدې ارتباط مونږ د ځمکو تر څنګ چې دوی ته ځمکې پیدا کړي نو د یو څلوېښت تعمیرونو د بیا جوړول به جوړول دي او همدارنګه در ترمیم په برخه کې هم مونږ دغه وکړه بازه دغه او هغه تعمیرونه تم چروادي وشي چې کوم دغه مونږ تاسو ته ورکړي دي، کوشش کوو چې دین نور هم تعمیرونه زیات کړو معرفت لپاره.
که هم د هلمند د پهنې ریاست وایي لږ دي خو 402 ټول شونځو ته درو اتیا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د پهنې د ریاست مسولین وایي د نامنیو او یو شمیر کورنۍ ستونزو لامل تر شپږ لکه ډیر داسې ماشومان شونځوی ته نسي تللی چې عمرونه یې هم پر تعلیم برابر دي. د هلمند چارواکي که څه هم د پوهنې په برخه کې د متوازنې پراختیا او انکشاف خبر ورکوي خو د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي لومړی باید د هغه سیمو ښوونځي ودان سي چې خلک یې چمتو دي خپل اولادونه ښوونځیو ته لیږي.
زموږ د ولایتي شورا چې د خلکو استازیتوب کوي غوښتنه مو دا ده چې په کل کې چې هر څونه پروژې ورکول شي تر هر څه د مخه یې باید ډیر په ابشاري پر شفافیت وشي. یو او دوهم اولیتونه په نظر کې ونیول شي، دریم هغه شرکتو والا ته ورنه کول سي چې هغه شرکتو والا مخکې په اصطلاح خیانت کړی وي، بې کیفیت پروژه سرته رسولي، او یا چې هغه په شرکت والا سرته رسولي هغه پروژه د منځه تللي، هغه کار د منځه تللي، که پولې پول نه لیدلی، که مکتب مکتب نه لیدلی، یا درزونه کړي، که سړک جوړ کړي، بې کیفیت یې جوړ کړي، هغه شرکتو ته باید کار ورنه کول سي.
افغان ازادي راډیو ته وویل د زده کړو څخه شپږ لکه محروم ماشومانو کې ځینې له داسې کورنیو سره هم تړاو لري چې په امن سیمو کې د ښوونځیو تر څنګ اوسېږي، خو ماشومانو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او په هغو شاکه کارونه کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وایي د دې ولایت د ټولو 422 ښوونځیو څخه 278 ودانۍ نه لري. د دغه ښوونځیو زده کوونکي په خیمو کې یا تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي. د دې تر څنګ شل نور داسې ښوونځي هم دي چې افغان ځواکونه ترې د پوستو او سنګرونو په ډول استفاده کوي او آینده یې لا هم په یوه نامعلوم لوري ده. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کوچنیانو باندې خبرو ته ادامه ورکو. له لوګر زموږ یوه اوریدونکي عبدالواحد مدقیق صاحب یو پیغام راستولی د افغان بیسیم پرته ساتل شمیره باندې، د لیکي چې په لوګر کې د قانون د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک صاحب د هلمند څخه لیکي، ایران اوس په لوی لاس د طالبانو سره جنګي وسایلو مرسته کوي. ایران اوس ډېرې مهمې وسلې وسلوالو طالبانو ته ورکړي دي او په جنوب غرب حوزه کې ایران طالبان تجهیزوي. اوریدونکو دا د ستاسو خپل نظرونه دي، ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري. برته ورځو د کوچنیانو مسلې ته. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف چې له کوچنیانو سره د مرستې لپاره جوړه سوې ده وایي نن چې د نوي میلادي کال اوله ورځ ده، نن به په ټول نړۍ کې 395,000 کوچنیان پیدا سي. د غیداري ویلي چې 3,228 کوچنیان به نن په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو هیوادونو او دولتونو غوښتنه کړې چې د نویو زیږیدلو کوچنیانو لپاره دي د هغوی د روغتیا او د بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي. خو په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی وایي د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله ډېر کوچنیان مجبوره دي چې شاقه کارونه وکړي.
په بلخ کې د بنیاد کودک په نامه یو خیریه بنسټ په دې ولایت کې د کارګرو ماشومانو او د هغو د کورنیو د غړو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د کورنۍ اجرو مرستو ته اړتیا لري. بنیاد کودک د 2009 میلادي کال د رسیدلو په مخه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو 200 کورنیو ته د 600,000 افغانیو پرسخت ژمنه مرسته وویشلې. د بنیاد کودک بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې دا مرسته د خلکو لخوا ورکړل شوی او یاد خیریه بنسټ په هڅه کې دی تر څو د کارګرو ماشومانو 200 نور کورنیو ته هم چې په شقه کارونو بوختي ژمنه مرسته برابر کړي. آقای کریمی ده ترسرشوی مرستو پارا اوویل
به تعداد 200 خانواده را براشان مواد غذایی توزیع
200 کورنوی تا دمرست ویشل شویدی ده حق ماشومان دی چه به سرپنا و یتیم ماشومان دی کار کوی ده شپک سوزر افغانیو پرزخ جمعنه مرست ورته ورکرد شوی. البته هر کورنوی تا ده دریزر افغانیو پرزخ توکی په بلخ کې د یو شمېر کارګرو ماشومانو د کورنیو غړي وایي چې د فامیل مشران یې په روانو جګړو او نامنیو کې وژل شوي او اوس مهال د سرپرست نه درلودلو په خاطر بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. دوی وایي چې ماشومان یې د ژوندانه په بد وضعیت کې قرار لري او د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو جامو او د سون توکو ته هم ضرورت لري. دوه میندې چې ماشومان یې د نادرۍ او فقر په خاطر شقه کارونه ترسره کوي داسې وایي.
اسمه فرزانه است، دغه د ټوفل درم. البته
زه فرزانه یم، دوه ماشومان لرم چې د ژوند په بد وضعیت کې یو. ماشومان مې په سړک کې بوټان رنګوي، په ځان کې مې دا جامې هم د بل چا دي، په پور مې له خپل گاونډي اخیستي. په خدای قسم دی چې دا غوستلو جامې هم نه لرو.
نوم مې سیاموی، نو ټوفل درم. بچی کالونی مې 15 ساله است، شیر بچی د دنیا.
زما نوم سیاموی دی، نه دانې ماشومان لرم چې تای پتای په یو بل څه دنیا ته راغلي. زما مشر زوی 15 کلن دی، دوی ټول خوانځي ته لورتک محروم دي. په منډوي کې کار کوي او د ژمي جامو او د سپن توکو ته اړتیا لري. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی هم په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی تاییدوي او وایي د ناامنۍ او فقر له امله ورځ تر بلې کورنۍ اړ کیږي چې په وړو ماشومانو شاقه کارونه ترسره کړي. هاخوا بیا په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤولان وایي چې په هڅه کې دي چې کارګرو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو یو اوریدونکو د راډیو کارکونکو ته سلام لیکلای او بیا لیکلی چې موږ هر وخت پر اته سواتل شمیره باندې تاسو ته پیغامونه در استو تاسو نه نشروي. دا اوریدونکو د زابل د چوپان د ولسوالۍ څخه دی، د نوم هم نه دی معلوم. اوریدونکو تاسو که خپل پیغام سم ونه لیکي او راوای نستوي په پښتو خطي ونه لیکي دلته نسی ویل کېدای، یا سیستم نه راپریږدي یا چې موږ ته راورسید نو یې سو ویلای. نو په دې خاطر خپل پیغامونه په پښتو ولیکي، صفای ولیکي چې ازادي راډیو تراسي درته خبري کړو. ګلنبي سرکشته لوګر د ازري ولسوالي